قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس چې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د جرمني د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمني د ائتلافي حکومت برخه دي، په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختېدو سره مخالفت ښودلی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوښه وزي. د دغه هیواد شي اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړې ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2018 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کرونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکوي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یوه ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودی مرزلینسکی ویلي وو چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار شاروال یی چیرک سوتریک د بحران لړل سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سین کې شاید او بو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړ شي. دوه هغه جشتونه هم ځندول شي چې د اونۍ د پایله لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنځشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. زمو شخله ازادي راديو اوري د رواني خبرونه په دوام کې. د معلومو واستوالو د غور او دایکونډي ترمن سوار لستنه ملکيان وژلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرستيال وای د سوار لسلکه افغان جنو چوکي خالي دي. په خپل افغان جونیز د کون کی بیا وای
موږ د لیکانو غند هکلرو موږ کالی اسلامي دی جاب اسلامي دی مشتخبل مكتبونه به تر اخلاص
په ایران کې پر افغان کډوالو یو لړ نوی بندیزونه لګول شوی په ختیځ ولایتونو کې یو شمېر خلک پر ټاپی نه لیکي د کار پیلېدو ته خوشاله دي
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی اکثره ځوانان بیکار دي نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی
طالبانو د کابل په هوټلونو کې پر وارداتي میوه بندیز لګولې ځینې سوداګر او خلک د دې پریکړې هرکلی کوي
چې د میوه سیزن او زمون خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي
د پکتیا په ځاځي اریوب کې یو بهر میشتي افغان روختون جوړ کړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دایکونډي ولایت سیمه ایزو سرچینو ویلې د دایکونډي غور پر لاره د ناپیژاندو واستوالو په بریټ کې لشتل لږه څوارلس ملکیان وشل شوې دي په دې بریټ کې چې پرون مسبشینو شو یو شمېر نور ټپیان دي د موضوع جزئیات واوري
په دایکونډي کې سیمه ایزې سرچینې وای ناپیژاندو واستوالو د دایکونډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراوه او ډزې ور باندې وکړې د دایکونډي ولایت د سنگو تخت بندر ولسوالی د قریودال کلی یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي واخې سلسی پرون ماشم ازادي رادیو تو ویل چې دغه کسان د غور ولایت مرکز فیروزکو شهر ته پر لار وچی د کربلا زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي
د دې خپلوان او قومونه کربلا ته تللی او له هغه ځایه فیروزکو ته راستانه سیو دا خلک د دوی له دوه روان و څلور کسان ورته کمینه ولی وو پر دوی ډز وکړ څوار لستانه وشل سوي چې ټول ځوان هلکان دي او پنځه تنه نور ټپیان سوي دي
د دې پوینا ټول قربانیان د قریودال کلی وسیدونکو دي په همدې حال کې د دایکونډي د ولایتي شورا پخوانی غړي هادي رحیمی زاده ازادي رادیو ته ویلي چې دا ډیره زړه بوجنون کې پېښه ده
تانوز گزارش موثقه کې ماز مطلب
تر دې دمه مشته د ځایی خلکو د راکړلسو باوري راپورن لمخي لبد مرغ څوار لستانه شهیدان سوي او څلور نور چپیان دي چې د دوه ټپیانو حالت نازک دي لبد مرغ تر دې وړاندې هم دا ډول وحشتناک پېښ سوي دي
د پنشن میپم اپشن د دې وسلوالي حمله مسؤلیت کومي ډلې یا شخص نه دی منلې د دایکونډي سیمه ایزو طالبانو هم د دې راپور تر جوړېدو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي په غور کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم پیښه تاییدوي خو هغه وایي چې دغه ډزې د غور ولایت په مربوطاتو کې نه دی سوي په افغانستان کې وخت نا وخت په هغو حملو کې چې شیا وګړي په نشه کیږي د داعش د خراسان ولایت څنګه داخله ګڼل کیږي
د ورسته یو راپورونه لمخې داعش ته له دې بریټ مسؤلیت منلای دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت مرسیال وای دا مهال د افغانستان په درسي ټولګیو کې د یو میلیون او څلور لک جنو څوکۍ تشېدي هغه پرون پنځشنبه په یو ویډیوي پیغام کې چې د سفارت پر ایکسپانډ خبر شوی ویلي چې امریکا به د جنو پر مخ د شونځیو د دروازو د بیا پرانستلو لپاره له عدالت غوښتنې لاسوانه خلی طالبانو څبانې درې کاله مخکې پر افغانستان دول کې له بیا ټینګول وروسته جنو تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه منه کړی دی د دې موضوع تفصیل واوري
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د شوونځیو او پانتونونو د تړلو په اړه د اندیشنو په لړ کې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي د افغانستان په درسي ټولګیو کې د 1.4 میلیون نجونو څوکۍ تشې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون د پنځمه پورې د سفارت پر ایکسپانه یا په خوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هیواد د ټولو لپاره د یو روا حق په توګه د زده کړو ملاتړ کوي
United States stands in solidarity with
متحده ایالاتونه د ټولو افغان مندو او پلرونو تر څنګ ولاړ دي چې د خپل اولادونو او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د زده کړې حیاتي اړتیا درکوي. موږ به هیڅکله د نجونو لپاره د شوونځیو د بیا پرانستلو ملاتړ لاس وانخلو.
د څوارلسم مریض کال په دوبی کې پر افغانستان تربیه واکمنې دوه وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځنی شوونځي او عالی لیسې وتړلې او په څوارلسم لومړي مریض کال کې د نجونو او ښځو پر مخ پانتونونه هم وتړل. په افغانستان کې د نجونو لپاره د شوونځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو لپاره له کورونایو او بهرنیو غوښتنو سره سره طالبانو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په افغانستان کې هغه نجونې چې لزده کړو را ګرځول سوي وایي چې لزده کړو محرومیت پر دوی منفي اغیز کړی دی.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ چې موږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو بشريت لرو د موږ کالي اسلامي دی جاب اسلامي دی موږ پېرس لدی سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دی به د موږ راتلونکي خراب نه کې ځای نه کې مستقبل مکتبونه به تر خلاص کې.
د ورځي اسمبلې پر 15 د افغانستان په تودو سیمو کې نوې شوونیز کال پراته لدی چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورکړل سي پایل سوچي. یوازې هلوکانو ته د ټولو شوونځیو دروازې پرانستوي. یونسکو د سپتمبر میاشتې د اتمی یا د سواد نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق بللی وو او زیاته کړی و چې سواد له نورو بشري حقونو لویو آزادیو او نړیوال طبیعت څخه د ګټې اخیستنې دروازې پرانیزي. سږکال یو بیا د ورځ داسې مهال راغله چې په افغانستان کې د طالبانو تر ورکې لاندې د نجونو پر مخ د منځنیو شوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي پرته لدې چې مخکې کومه خبرتیا ترلاسه کړي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د دغه هیواد د دولت لخوا تړل شوی دی. دوی زیاتوي چې لدې عملی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخامخ دي. ځینې ادعا کوي چې سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو ترلاسه کړي وو. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه تړلې دي. یو شمېر افغان کډوال دا کوي سیم کارتونه او بانکي حسابونه د اوسېدو په قانوني اسنادو اخیستي وو، خو بیا هم پرته لدې چې لمخکې کوم خبر ورکړل شي ورتړلې دي. یو له دوی څخه سیده ده چې وایي د ایران حکومت د دې اقدام له امله د ژوند ورځنی چارې له ستونزو سره مخ شوی دي.
زموږ د کورنۍ د څو غړو سیم کارتونه په دې پلمه تړل شوي چې څښتن یې له هېواده وتلی. په داسې حال کې چې موږ اوس هم په ایران کې یو، خو سیم کارتونه مو بند شوي دي. هم مو سیم کارتونه بند شوي او هم مو بانکي حسابونه.
اغلی سیده وایي د بانکي کارتونو په درلودو سره دوی کولی شول چې په بیلابیلو برخو کې تخفیف ترلاسه کړي، چې په خبره یې اوس له دې امتیاز نه دي برخمن. په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم ورته شکایت لري.
سیم کارت مې یو میاشت فعال او بیا بند شو. د دې لپاره چې اړتیا وه دفتر ته مو مراجعه وکړه او مو ویل چې سیم کارت بند شوی. هغه ویل دا زموږ په لاس کې نه دی، تاسو باید شبکې ته ولاړ شئ او د افغانانو سیم کارت د دولت لخوا تړل شوی. فقط همدومره یې وویل، نورې څه ونه ویل.
پیران کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا هم د دې موضوع په تایید سره ازادي راډیو ته وویل.
ما په خپل ویل دل زما د ملګرو موبایلونو کار نه کوي. اوس هم زه ورسره په تماس نه یم. موبایلونو یې بندې دا چې سیم کارت نه لري، باید د خپل کار خښتن یا او بل د ایرانی پنوم کې سیم کارت واخلې چې بند نشي. ان هغه کسان چې په پاسپورت راغلي سیم کارتونو بند شوي.
د ستونزې په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې مهال دی چې په دې وروستیو کې د هیواد پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. په لوی ښارونو کې د هغوی پر کار او فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي دي او د ایسترو له ګواښ سره هم مخ دي. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان د وږې په 16 نیټه یو ایراني رسنۍ سره په مرکه کې وویل هغه 2 میلیونه افغانان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2025 کال د مارچ د میاشتې تر پایه به وایستل شي. پر افغانستان د طالبانو تربیه د واکمنۍ وروسته په تیرو 3 کلونو کې د بیکاری، بې وزلۍ او امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ګڼ افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا په اوس وخت کې شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایراني چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر له دې زیات ښيي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د ټاپي پروژې د کار پر بیا پیلېدو خوشحالي څرګندوي او وایي له دې سره به افغانستان پرمختګ وکوي، بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا شي او د هیواد له اقتصادي، سیاسي او امنیتي ثبات سره به مرسته وکړي. د ټاپي د ګازو پایپلاین له ترکمنستان څخه تر هندوستان پورې غځیږي او له ترانزیت څخه افغانستان د کال 450 بلیون ډالر حق العبور ترلاسه کوي. همداراز ګونو کسانو ته د کار فرصتونه برابرې شي. تفصیل په دې راپور کې
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو به له کلونو انتظار وروسته د ټاپي په ملي او ګټوره پروژه کار پیل کول د هیواد راتلونکو ته ډیر خوشاله کړی دی. په وینا یې د سربا افغانستان د پرمختګ، آبادی او د نور سره د سیل کېدو پر لور ګړندی ګامونه واخلي. سهیل او عبدالرحمن نور:
په اوس وخت کې چې افغانستان د اقتصادي ناورین سره مخ دی، اکثره ځوانان بیکار دي، نو د دوی لپاره دا یو ښه فرصت دی. تقریبا د 1.5 فورې خلک به په دې کې مصروف وي. دا یو فقر او د غربت د لمنځه وړلو لپاره یو ښه وسیله جوړېدلی شي. خپل د یو اقتصاد په پرمختګ کې دا یو غټ اقدام او غټ رول لوبولی شي. د صنعت په برخه کې دا غد ډیر پرمختګ دی. په صنعت لپاره به دا غد سون مواد برابروي.
د خوخی ځای دی چې په افغانستان کې د ټاپي ستره پروژه بیا پیل شو، او د ترڅنګ دوه نورې پروژې چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو چارې هم دي. دا د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یو غوره او ښه ګام بولم. د دې پروژې څخه به هر کال تر 300 میلیون ډالر افغانستان ته د ترانزیت په توګه ورکول کېږي، او هغه افغانان چې د کار لپاره نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول په خطرناکو لارو ځي، هغوی ته به هم په داخل د افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
د کونړ اوسیدونکي او فرهنګي شخصیت ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل د ټاپي او نورو پیل شوو پروژو سره به افغانستان په اقتصادي، سیاسي او امنیتي لحاظ ثبات پیدا کړي.
د سیمه د هیوادونو سره به سیاسي اړیکې غښتلې شي. د انرژي په برخه کې به پرتی ستونزې راکمې شي. سیاسي او اقتصادي ثبات کې به ډېر مرسته وکړي. د پانګونې لپاره به زمينه برابر شي او خلک به باور وکړي چې پانګونه وکړي، او په عمومي توګه به د هیواد په سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت مثبت اغیز وکړي. په عموم کې د افغانانو لپاره د دې پروژې پیل ډېر هیله بښونکې او د افغانانو دردونو د مداوا په توګه یادولی شو.
د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي کله به خو د دغه پروژې سره افغانستان په اقتصادي لحاظ پرمختګ کوي، د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو نخلوونکي پل په حیث رول لوبوي، نو لبل پلوه به هغه ګوندین چې د افغانستان په ورانه یو دلته په جګړو کې خپل ګټې لیدلې لدی ورسته به اړوي چې هغه جنگي پالیسي بدل کړي. گوهر رحمان صافی:
د ټاپي پروژې سره کېدل شي د افغانستان د همسایه کم هیوادونه چې دي دوی سره روابط لا هم ښه کېدل شي. د خپل ګټو په خاطر باندې هم کولای شي چې گاونډیان یو خپل رویشونو کې تغییر راولي. د افغانستان په اوسني سیاست چې کوم پر مخ دوی وړي، کو هغه منفي سیاست وي، ښه سیاست نه وي، د افغانستان په اړه باندې خو کېدل شي د ټاپي سره سیاستونه هم تغییر ومومي. همسایگان به ضرور خپل ګټې ته ګوري، نو تمرکز به په ښه سیاست باندې کوي.
ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره اوږدواله لري چې د ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان لاره هند ته لیږدول کیږي. د نورو ګټو سربیره به افغانستان په کال کې د دغه پایپلاین د ترانزیت څخه 450 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اسرائیل به فشار ته دوام ورکړي چې په غزه ترنګ کې پر بشري ساحو د حملو نه کولو لپاره لا نور اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د یو شوانځي پر انګړ چې بې کوره شویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په حمله کې 14 کسان ووژل شول. د دې موضوع جزئیات واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون پنځشنبه ویلي چې پر اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزه تړانګې پر بشري ساحو له حملو ډډه وکړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چهارشنبې په ورځ د غزې د یوه ښوونځي پرانګړ چې بې کورو سویو فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه په یوه حمله کې 14 کسان ووژل سول. په وژل سوو کې شپږ تنه یې د ملګرو ملتونو کارکوونکي وو چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله وغندله. په همدې حال کې ترکیه هم اعلان کړی چې د یوه ترکیه الاصل امریکایي فعال د وژنې په باب یې خپلې څېړنې پیل کړي دي. دغه کستیره اونۍ په اشغال سویل لویدیځه غاړه کې د میشت ځایونو د جوړولو خلاف اعتراض کې برخه اخیستې وه چې د اسرایلي ځواکونو په ډزو ووژل سو. په همدې حال کې د سوریې یوې دولت پلوه رسنۍ او د اپوزیسیون د جګړې څارونکي ډلې ویلي اسرایل پرون پنجشنبه د سوریې په جنوب کې پر یوه موټر حمله وکړه او دوه کسان یې ووژل. تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو پر یوه اړوند ښوونځي په حمله کې داسې مهال خلکو ته مرجوبله واوښته چې د غزې د محلي رسنیو په حواله په هماغه ورځ په ټوله غزه کې د اسرایل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 تنه فلسطینیان ووژل سول چې 19 یې ښځې او ماشومان وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې څه باندې 140,000 فلسطینیان وژل سوي. خدای نه دی ویلي چې په دې شمېر کې څو تنه ملکیان او څو یې جګړه مار وو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې په جګړه کې چې بله میاشتې کال پوره کېږي د غزې د قلمرو چې د وګړو شمېر یې 2 میلیونه او 3 لکو ته رسېږي، 90% یې څو وارې له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي او دا قلمرو سخت ویجاړ سوی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې د حماس ډلې په رهبرۍ وسلوالو د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. ګومان کېږي چې لا به هم 100 کسان له حماس ډلې سره یرغمل وي او ویل سوي چې د دې شمېر 1/3 برخه به د یرغمل پر مهال مړه سوي وي.
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو حکومت د کابل په هوټلونو کې په هر راز بهرنیو میوو بندیز لګولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي ویلي دا اقدام له افغاني محصولاتو د ډیر استفادې او ملاتړ لپاره شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هوټل لرونکي وایي چې د دې کار هرکلی کوي او چمتو دي چې په خپلو هوټلونو کې تازه افغاني میوې خلکو ته وړاندې کړي. یو شمېر بڼوال هم په دې پریکړه خوشی څرګندوي او وایي چې له دې سره به د دوی د میوو پلور زیات شي. تفصیل د ابدې سپوږمۍ پراپور کې.
په افغانستان کې د سوداګرو او بڼوالو له شکایتونو وروسته چې په هیواد کې دننه او بهر یې خپل کرنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې لري، په هغه تصویري راپور کې چې تازه د کابل ښاروالۍ په ایکس پاڼه خپور شوی، د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم د ریاست مرستیال اسمت الله انصار وایي چې دوی په هوټلونو کې د هر ډول بهرنۍ میوو په استفاده کولو بندیز لګولی او له دې بهیر به څارنه کوي. اسمت الله انصار زیاتوي چې له سرغړونکو سره به د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند وشي.
د اسلامي امارات د رهبری پریکړه په اساس باندې د ودونو د هوټلو کې به من بعد وطني تازه میوه استفاده کیږي. د موږ په اساس باندې موږ نه شپراوتو همکاري د رئیس صاحب د اتحادیې نو هوټلونه مخ
خو هوټل لرونکو وایي د دې کار هر کلی کوي او چمتو دي چې خپل محصولات وکاروي. په ننګرهار کې د سپوږمۍ هوټل مالک وایي چې دا پریکړه د دوی پر کار مثبت اغیز لري.
الحمدلله موږ خپل د څومره افغانان چې د تقاضا د افغانستان د میوې نه ده چې زیات خلک زیاتره خر کې انګور خوخی مڼې خوخی خربوزه خوخی نو الحمدلله اوس موږ په میوه کې په دې وخت خو بيخي پریمانی ده. نورم ان شاء الله چې موږ د سه کامیاب ته د افغانستان د میوې نه نیو او ټول هم دغه د افغانستان میوه خوخی نو موږ د خارجي میوې نه دونه زیات دغه نه لرو چې د خارج میوه څوک موږ نه تقاضا وکړي او غواړي نو موږ په دې باندې فخر کوو د افغانستان خسته میوه د ټول افغانانو خوري.
دا پریکړه په داسې حال کې ده چې د افغانستان بڼوال او بزګرانو په وار وار لازادې رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د نن او بهر خپل محصولات ته د بازار موندنې په برخه کې شکایت کړای دی. دوی ویلي د خپل کرنیزو محصولات د خوساکې دوه لويري آن اړکیږي چې خپل محصولات په تاوان وپلوري. د بغلان ولایت یو بڼوال عبدالواسع زدران چې د مڼو او الوچو باغونه لري له تازه پریکړې خوښ دی، خو وایي هیله لري چې د دوی میوې په لوړه بیه ورنه واخیستل شي چې تاوان نه ګټه وکړي.
مونږه د دغه اعلامیې نه ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې او دا کار هم ډیر ګټور دی. وخت به زمونږ میوې په بازارونو کې ورستې کېدې، په لوړ قیمت به نه خرڅېدلې، او کوم دهقانانو به چې خپلو د میوو لپاره څومره زیار ویستلی وو هغوی به ډیر ناهیلي وو.
اوس پوښتنه دا ده چې په دې سره به له بهر نه د تازه میوو په واردولو هم بندیز ولګیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي په دې برخه کې به هیڅ بندیز نه وي او په رسمي ځایونو او دولتي دفاترو کې له افغاني کرنیزو محصولاتو د حتمي استفادې څخه هرکلی کوي.
او په هوټلو کې چې تقریبا خصوصا یو تعداد هوټل دولتي دي او اکثره خصوصي دي، هغوی ته هم سپارښتنه دا ده چې د داخلي میوه نه استفاده وشي، چې د میوه سیزنی او زمونږ خپل میوه موجوده خارجي میوه ته ضرورت نه پیدا کیږي. البته دا به معنی نه ده چې د خارجي میوه تجارت دی بند شي، نه، تجارت آزاد دی او په مارکیټ
د دونه د چې په افغانستان د طالبانو تربیه وکمنه دو مخ کې د افغانستان میوه او سبزي په ټوله کې کرنیزه تازه او وچ محصولات بلا بلو هوادونو ته د ځمکې او هم هوایی دهلیزونو للارې انتقال دل، خو په وروستیو دریو کلونو کې هوایی صادرات ډیر کم شوي او د ځمکې للارې هم صادرات وخت په وخت له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان ډیره برخه تازه میوه پاکستان او د دغه هیواد له لوري نورو هیوادونو ته صادرېږي، خو افغان سوداګر ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان د تازه میوو په موسم کې په بیلابیلو پلمو د دغو صادراتو مخه نیسي. باد وړونکو موټر چلوونکو سره د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون د افغانستان پر تازه میوو او سبزیو د پاکستان حکومت لخوا د طرفو لوړول، له تورخم دروازې هاغړه د سیمه ییزو خلکو لخوا د لارې بندول، په دې وروستیو کې پاکستان او د دغه هیواد له لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د کرنیزو تازه محصولاتو د صادرولو په وړاندې جدي ستونزې وي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له دې عمله دوی ته په میلیونونه ډالره زیان رسیدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې یو بهر میشت افغان پنګوال په خپل شخصي لګښت د مور او ماشوم دوه بستري روغتون جوړ کړی چې د سپتمبر په لسمه پرانیستل شو. مسؤولو چارواکو وویل په دې روغتون ټول ټال ولکه اویازره ډالر لګ شوې او هدف د مور او ماشوم د مړینې د اندازې ټیټول دي. افغانستان تر اوسه هم په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د روغتیایي خدمتونو د کموالي لکه بل پکې د مور او ماشوم د مړینو اندازه خورا لوړه ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پکتیا ولایت د زازیاریوب د لرې پرتې سرحدي ولسوالۍ د سرګل کلی په سیمه کې د یو بهر میشت افغان لخوا د ولکه او یا زر امریکایي ډالر په لګښت یو دوه ویشت بستري زیږنتون جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې روغتیایي بنسټ د جوړونکو په وینا چې نه یوازې د روغتون لپاره تاسیسات او ودانۍ مجهز جوړې شوې، بلکې دا روغتون په اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او تر شپږو کلونو به یې ټول صحي خدمتونه هم وړیا وي. د حبیب رحمان روختون مشر داوود شیرزاد مشال را ریته وهل
سمد الله سوس خود مور او ماشوم ده دینه پس به جرایی او اکسیرم پکشته او لابراتوار د ترڅنګ ورورو د دی وخت سره چتون ضرورت پیخیږي هغه ورته نور شاغ سانګ ورکی زیاتیږي.
د سیموال پوینا پوزازیاریوب کې چې لدې مخکې ځانګړي زګنتون نو نو د نیمګړو روغتیایي خدماتو او نور ستونزو لپاره پکې د مور او ماشوم د مړینې ګراف لوړ وو. د زازیاری بوسیدون کې نوید عزیز وایي
زازیا ولسوالۍ کې د مور او ماشوم زیګون د مارک چډیر لوړه و او د ورته ډیره شته ضرورت و. خوشبختانه چې دغه یو اسري روختون جوړ شو شوختون یقینا جوړ شو ډیر پاسلی عمرن وسایل سره دالته د طبابت په برخه کې باید اسري طبي وسایل ته وشي پاملرنه وشي او وسایل ورکړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې کلیوي خواد یاد روختون جوړولو ته د مهم پرمختګ په نظر ګوري. ترڅنګ له مسؤلینو غواړي چې مجرب طبي پرسونل د هم پکې وګمارل شي. د زازیاریو بیا بل اوسیدونکي محمد قاسم سالکوال
بل خصوص د صحت وزارت په کارمندانو مسؤلینو باندې د اریوب لسونه غږ کوو چې زمونږ کلینیکونو کې چې د څومره اسباب د صحت په بخش کې ضرورت ته کاغه ډاکټران دي او بل خصوص کا ډاکټران دي زګندون د فاره د میندو او د ماشومانو د فاره سہولتونه موجود شي.
که څه په اوس وخت به د حبیب الرحمن روختون او زګندون د فعالیتونو ډیر تمرکز د مور او ماشوم لپاره روغتیایی خدماتونو توی خوځای خلک په نور برخو کې هم روغتیایی خدماتونه غواړي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناهغښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناهغښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت شولې دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناهغښتونکو ته به سباندی څلور دیر سره امریکایي ډالر ورکول کیږي چې دغه هیواده په خپل خوشوځي. دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناهغښتونکو دي چې د چکلو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیر لس ولایتونو کې د تیز باران، تالندی او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یو حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هوا چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی پیل کړی دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلې. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ټولو وګړو لپاره د اعتراض او لاریون کولو په حق باندې خبرې کول. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدي. زاهدي صاحب، چون خبرونه مو د لاریون او اعتراض د حق په اړه ده، څه به په پیل کې په خپل دې اعتراض او مظاهره یا لاریون په اړه خبرې وکړو؟
لاریونونه یا اعتراض دا یو مدني حق دی. انسان هر هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي، په هر ټولنه کې وي، هغه حق لري چې د یو څه په اړه باندې خپل نظر شریک کړي، مبارزه وکړي، اعتراض وکړي، یو لاریون جمع کړي. خولې د قانون په چوکاټ کې هغه ته اجازه ورکول کیږي. دوی باید خپل یو مدني حق چې لاریون دی هغه باید ترلاسه کړي. تر دغه وخت پورې یو لاریون لرو یا مدني اعتراض لرو او خپل دغه لاریون ته ادامه ورکو، وروسته باید هغه ته اجازه ورکړل شي تر څو پر دوی خپل دغه مدني حق چې دی هغه ترلاسه کړي. خو تاسو په ځینو هیوادونو کې دغه حقونه تنه اخیستل وی چې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو پر دوی خپل لاریونونه وکړي. خولې ډېر وختونه په ځینو ځایونو کې اوس پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنوي باندې خپل ژغ پورته کوي، د رسنوي لارې لیکنې کوي، خبروي، یا هم ګڼې نورې لارې دي. مثلا ځینې خلک بینرونه چاپوي او هغه توړند کوي، ان ځینې کوچنې
افغانۍ سټیکرونه چاپوي او د خلکو پر کورونو او دروازو دیوالونو د نورو داسې عامه ځایونو باندې شلوي چې خلکو ورته پام سي تر څو پرې هغه موضوع چې دی هغه ګرم سي او له دې څخه وروسته استفاده کوي. نن سبا دغه لاریونونه یا دغه مدني اعتراضونه چې دی په بیلابیلو بڼو باندې ترسره کیږي.
تاسو خبرو ته اشاره وکړه، هغه دا چې اعتراض کول لاریون کول د هر وګړي که په هر هیواد کې حق دی، دا د حساسي حقونو کې راځي او دوی ته باید اجازه ورکول شي. راځو افغانستان ته. په اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو حاکم نظام نه غواړي غږ پورته شي، دغه قانون چې هلته راغلی چې خلک باید دومره ساعته وړاندې حاکم نظام ته دولت ته خبر ورکړي بیا لاریون وکړي، مګر د طالبانو نظام خو خلک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي، کله که دوی اجازه هم د لاریون غواړي، دغلته څومره د خلکو اساسي حق بشري حق تر پښو لاندې دی؟
زه فکر کوم چې لاریونونه ټول هغه کسان چې خپل د مدني حق د غوښتلو لپاره هر آواز او په هر لاره چې پورته کوي هغوی ته باید اجازه ورکړل سي، او د هغې نه ورکړې اجازه پر دې باندې دلالت کوي چې له دوی څخه دغه مدني حقونه اخیستل کیږي. هر هغه څوک چې وي، هغه که په تیر حکومت و که اوسنی حکومت د طالبانو دی، هغوی باید په دې اړه باندې ډېر فکر وکړي، خلکو ته باید اجازه ورکړي تر څو پرې خپل غږ پورته کړي. ګورې مدني حقونه په اسلام کې شته. که موږ او تاسې د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم د پیغمبر دورې ته وګورو چې کله هغه پیغمبر وو، په هغه دوره کې هم خلکو خپل حق غوښتی او هغه ته به ویل چې یا رسول الله که دا کار داسې وسي نو څنګه دی؟ هغه به هر صحابي چې بو هغه به ورته ویل چې صحیح خبره ده، دا ښه خبره ده، خو په دې باندې باید اجماع وسي. او بیا به وروسته هغه کسان راوغوښتله او له ټولو سره به مشوره وکړله چې کله به هغه کیسو الله جل جلاله به ده ته وحي وکړلې او ویل چې دا ښه خبره ده، دا ځینې کارونه داسې باید وسي، دا باید منع سي او دا باید وسي. نو هماغه وخت کې اسلام ټولو انسانانو ته حق ورکړی او چې تر څو پورې سړی د خپلې مدني ازادۍ لپاره چغه پورته کړي او شغ وکړي، او د دې حق هیڅوک نشي اخیستلی. او دا کار که څوک کوي، زه فکر کوم چې دا اصلا د خلکو یو ډول ګروګان رانیول دی او دا به ښه موضوع نه وي.
ډیری چې لیدل شوي دي هغه کسان چې دوی راځي لاریون کوي، اعتراض کوي او غواړي غږ پورته کوي، دوی وهل کیږي، بندې کیږي. په دې باندې خبر راته وکړي چې دغلته له دوی سره څومره زور زیاتی روان دی؟
په مدني حقونو د دغه سي اخیستلو پر مهال باندې کله ناکله وخیرم تاوتریخوالی رامنځته کیږي، او ان ځینې کسان یا لاریونوال چې دي هغوی بندې کیږي. نو د هغوی د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی باید د هغوی غږ واوري. خو مخکې چې ما وویله، ټول لاریون کوونکي کسان باید څلورویشت ساعته او ان ځینې تر دوه اویا ساعتونو پورې له مخه خپل دولتي چارواکي خبر کړي، او هغوی باید دوی ته ووایي چې همدغه ځای کې موږ دغسې لاریون کوو. خو ول د لاریون تنظیم کوونکي مکلف دي چې د دغسې کړنو مخه ونیسي تر څو پورې په لاریون کې ګڼې ستونزې رامنځته نه سي. که چیرې یو څوک قصدن دا عمل ترسره کوي، دا د بشري حقونو نقص دی او د دې کار مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې په هر اداره کې د دغسې کسان باید ونیول سي او هغوی ته سزا ورکړل سي.
څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې اعتراض لاریون دومره ورسره خشونت کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي؟ نه پرېږدي چې خلک مظاهره وکړه، نه پرېږدي چې خلک په یو موضوع کې اعتراض وکړه، دوی ولې دا کار کوي؟
عموما که موږ او تاسې افغانستان ته سر وښکاره کړو، افغانستان کې که چیرې څه وینو، افغانستان کې هر هغه کس چې د نظام پر وړاندې کله ږغ پورته کړی یا هلته خلک راولاړ سوي ټکولي، دا که د امیر امان الله خان د واکمنۍ څخه یې ونیسي او بیا د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د سردار داود خان دغسې د خلق دیموکراتیک ګوند او د دې سر تر څنګ جمهوریت پر وخت اوس طالبان د دغه سکرونو مخه نیول چې دی هغه دادی چې باید خلک ونه ځورول سي، ونه وهل سي، ونه ټکول سي. مسلکی کسان ته اړتیا سته. زه فکر کوم چې لا اوس هم تاسو وګورئ د طالبان په دغو لیکو کې تر اوسه هماغه سي مسلکی کسان چې هغوی د بشري حقونه تر ډېر پر وپېژني او د بشري حقونو د کنونسیون په اړه باندې خبرې وکړي، هغوی له په دې اړه باندې تر اوسه پورې نه پوهېږي. او دا کسان مسلکي نه دي چې دغسې برخورد کوي له خلکو سره.
یو خو مسلکي نه دي، بله خبر دا ده چې د طالبانو نظام د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی نه پرېږدي چې اته غږ هم پورته کړم. مثلا همدا اوس د نجونو لپاره ښوونځی نشته، د ښځو لپاره کار نشته، ځوانانو باندې بیلابل بندیزونه وزکهی چې پرې ورسته کې او موضوع دار چې سره خولې ته نه پرې د سره خولې په سر کې دوه مسایل ته نه پرې دی فکر نه کوي چې دوی هر څل خلکو اخیستې دي دوی اوس غاک پورته کول ته نه پرې دی دوی فکر کوي چې خلک لارینونه کا اعتراض وکړو دنیا نه خبرېږي چې موږ څه کوو فکر نه کوي چې دوی یعنی د دوی خپل ورو کې شګه ده ځکه چې کوي
الله یې خو کسان مسلک نه دی او بل دغه سکړنې چې دي د بشر زد کړنې دي او زه فکر کوم چې دومره بندیزونه په چا باندې وز کول در دي معنا ورکړي لکه یو څوک زندان کې اچول کیږي او دا شنه دي تر ک یو سړی خپل وګوري او یو چا تورتوي چې شه پتا باندې دا بندیزونه وز دي نو دوی خپل غوښتنه کوي چې نړیوال ټولنه په موږ باندې بندیزونه لیدل کړي هغه بندیزونه چې دوی پر سفرونو باندې و ولې دوی غوښتنه کول خو علت دا و چې د یو انسان د قضا دا کوي چې سړی باید آزاد وګرځي نو دوی باید هم خپل پر ملت باندې رحم وکړي او دا بندیزونه چې دي هغه لري کړی او خلکو ته اجازه ورکړي چې ونسي ژغ پورته کړي خو لې خلکو چې کله ژغ پورته کړي هغه درته وایي چې راس یو سات وروسته باید راوغوښتل سي ولایتي درو کې لاغوي سره خبري وسی او دغه ستونزې تر رسیدګي وسی که کچيري دا کار نه کیږي زه فکر کوم چې دا سي کړنې به شي پایلې ونه لري که تاسو وګورئ چې تیرو حکومتونو هم دغسې کارونه کړي وه او د ټول نظام هم دغسې سړی یو ګیروګان ونیسي د ګیروګان غوندې نیول د خلکو دا اصلا ستونزې پېښوي په ټولنه کې او نو د دغسې ستونزو دپاره باید سړی وار د مخه ګام پورته کړي او د دغسې کړنو مخه باید ونیول سي.
بله د افغانستان په اوسني وضعیت خو خبرې وکړې او دا چې لاریون ته اعتراض ته خلک نه پرېښودل کېږي د دې زیانونه مو هم بیان کړل راځو اوس دې ته که چیرې په افغانستان کې سړی کولای شوای چې خپل غاک پورته کی دی به څومره خېګنې درلودلې لیوه اړخ خپل خلکو ته چې دوی به روانن آرام او چې دا کوم څه نه لرم زه غواړم زه غوښتلای سم مثبت اړخونه کوم دي که یو څوک کولای شي خپل غاک پورته کی
شو کولای سالم منی وک پر ټول خلکو باندې دغه سجدي هغه پټولنه کې و اسلام منځ ته کوي کچیر سړی نیوکی کوي او هغه ته حکومتونه غوښنيسي زه فکر کوم چې دا په نظام کې اسلام عمل تکي او دا ټولنه یا دغه ملت چې دی دا حکومتونه خپل زورن ته نږدې کوي خلک په یو نظام باندې باور لري ک چې یو څوک دغه سي د دوی نه وکړه غوښونی سي او لارونو ته اجازه ورکي هغه تورتوي چې تاسو آزاد یا ستار څه کوي خو لې یو چوکاټ یا د یو اصول پر منځ کې دل سره تر سمال دا هغه یو څه تر سره کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو شلاره ده او دا به په هیواد کې دغه شته سند چې وسته خلک فرار کوي خلک تښتړ کوي خلق کډوال لیکي مثلا خلق اړ دي چې په یو نامه بل نامه باندې پر ټولنیز پاڼ باندې اس لیکنه کوي داغه مخه به ونول سي او دا خلق به ټول هم دلته پاتې سي شب بل اخره کته سي ولیدل چې راپور خپور سو چې تیرې څو میاشتې یوازې 20,000 کسان له افغانستان څخه فرار کړي او دا تر ټولو لوی شمیره و نو دغه فرار به تر څومره وخت پورې بل اخره د افغانستان څلور میلیون نفوس په ټول فرار وکړي او لاس یو بل هیوا ته نه تر هغه ټول شو خبر داده چې سړی دغه حل لار ولټوي او د خلکو دغه سنسه د پام ورواړي تر څو پوری خلک خپل هیوا کې پاتې سي دغه تر ټول شو خبر
د خو غزيان څه چې عام خلکو تر رسیدي چې کله دوی حقونه اخیستل کېږي دوی مجبور دي چې وطن پرېږي پردیسې ته مخ کړي یو هیوا ته څه توان لري چې د هیوا وګړي دې ته نه پرېښودل کېږي چې اعتراض وکړي لاریون وکړي مظاهره وکړي غاک پورته کړي دې ته نه پرېښودل کېږي او دوی بیا بل اخره یا چوب کېږي په هیواد کې پاتې کېږي یا هیواد پرېږدي مملکت د هیواد په ساته د مملکت په ساته څومره زیان دی
دا زیانونه دا دي چې ګور قدرونه چې دی په ټولنه کې خپل ځان نه ویني او بل اخر هغه اړکی چې ولار سی او بل خواته د مسلکی کسانو تشره مستکیږي د دې سره ترڅنګ دا کړنی چې دی د ملت او دولت تر مابند یو وطن رامستکی درېمه خبره دا ده چې خلک لا نور هم زدیت اخلي او هغه پوجي چې ولی حکومت مر سره داس کوي نو هغه بل مقابل نور دغه سي پښته مخه کوي چې تر څو پر هغه پټولنه کې استونز رامستکی خصوصا دا دغه سي کارونه د جنای پښ دیواله رامستکی د دې سر تر څنګ د ملت او دولت تر منځ فاصله رامستکیږي خلک پر خپل حکومت باور نه کوي او هغه د بدیل لارې پلاټ کوي نو د ټولو خبره دا ده چې د غسنست د حل لارې
ولټول شي.
هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې دي او دوی نشي کولای خپل غږ پورته کړي، او دوی ته به څه ویل ولرو، څه وکړي چې هغه ډېر زیات فشار د دوی په اعصابو باندې، دوی په روحیه باندې رانسي.
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید اول ځل دغه ځوانان منسجم سي، خلک منسجم سي، خبرې وکړي، ولاړ سي د خپل نږدې ولایتي ادارې سره، د خپل ولسوالۍ له ادارې سره دغه سره خبرې وکړي، دغه هر ستونزې ته د پایټکه کېښودل شي. کچیرې بیا هم په دې باندې بندیزونه وي، تر ټولو ښه خبره دا ده چې ځوانان دې یو څه ولیکي او له ځان سره دې وساتي، دا دې اند کتاب په بڼه هم لیکلی سي، سړی خپرولی سي، د یو جرېدې په ډول باندې هم لیکلی سي، خپرولی سي، پر ټولنیزو پاڼو باندې هم یو څه لیکلی سي، خو ولې په مستعارو نومونو نه، صحیح دې ولیکل سي، او ورته ویل سي چې په دغه دغه برخه کې سم انتقاد وکړي چې دغه ستونزې او د دې مخه باید ونیول سي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو غوره لار ده. ښه خبره دا ده چې زخم ولري په ځینو حالاتو کې، تر څو پورې دغه ستونزې چې دي هغه هضم کړي او دغه لپاره یو حل لار ولټوي، دا به تر ټولو ښه خبره وي.
اگر موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د غږ پورته کول ټول لارې تړل سوي دي، جادو ته نسی راوتای، لارو ته نسی راوتلای، که دوی لیکلم کوي په سوشل میډیا خبريږي، کله چې حاکم نظام خبريږي ورځي بندي کوي، چې همدغه اوس هغه کسان چې اروپا او امریکا او کاناډا ته راغلي دوی وایي چې مثلا کله یې لاریون وکړه څه رقم وهل سول، چې د لاریون بڼې ته تغییر ورکړه، د سوشل میډیا له لارې بیا هم دوی پیدا کړله، په یو نوه ټولې لارې په دوی باندې بندې دي. په داسې وضعیت کې به موږ د افغانستان خلکو ته څه ویل ولرو؟
زه فکر کوم چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې په صحیح اکاونټ او په هغه باندې هر څه که یو شی ولیکل سي چې په دتنس په شکل باندې، تر ټولو ښه خبره ده په تنځي شکلونو ولیکل سي، مستقیم ځینې مشورې ورکول سي، ځینو ستونزو ته مخامخ یادول وسي. امید لرم چې شاید هغه هلته چې کوم کسان دي هغوی د هضم کې خولي دریو کلونو کې، دغه کسان تاسو وګورئ چې هغوی کلونو کلونو جګړه کړې، اوس راغلي هلته حکومتونه کوي، او که ته هغه باندې مستقیم ځینې نقد کوې، ځینې تورن لګوي، او هغه په تا باندې هم کوي چې درته وایي چې تا خو دا کار کوي، تا دا کوي، تا دا کوي، دلته د وخت په تېرېدو سره شایع هغوی هم پوه سي چې خلک څه غواړي. خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې د خلکو منسجم کېدل او هلته د ولایتي ادارې سره خبرې کول، دا تر ټولو ښه لاره.
کله یو څوک خپل حق غواړي او بیا نیول کېږي او بندې کېږي او په زندان کې بد وضعیت سره کېږي، مثلا وهل کېږي، که زنانه وي د دوی عزت دو مسایل ته تاوان رسېږي، شرعي اړخه له انساني اړخه له بشري اړخه دا څومره ظلم دی.
تاسو وګورئ، انسان اشرف المخلوقات دی، او الله جل جلاله هم ویلي چې ما انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی، او دا غو درناوی باید وسي. بل خبر دادا چې تاسو وګورئ، کرامت د انسان چې دی هغه باید خوندي وي، او دغه لپاره باید توهین ونه سي ټول انسانان په یو شان. مهمه خبره دادا که ښځې او که نارینه یې ځوانانی، د هغوی ټول ستونزې باید واورېدل سي، هغوی ته باید درناوی وسي، او هیڅکله باید هغه تحقیر توهین ونه ډبول سي. ان تر دې چې تاسو وګورئ په اسلام کې ښځو ته ډېر درناوی سوی، ان د ښځو لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې باید درناوی وسي، په هغې باندې لاس پورته کول. زه فکر کوم چې دا به هم د انساني اړخه او هم د بشري اړخه او هم د اسلام له نظره ښه نه وي.
په آخر کې راځو دې ته بیا یو ځل د اعتراض کول، لاریون کول، غږ پورته کول او په ارزښت باندې خبرې کوو، او حاکم نظام ته به څه ولرو چې پرېږدي خلک خپل غږ پورته کړي؟
تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو سالم انتقاد ته باید حکومتونه غوږ ونیسي، او هغوی ته وخت ورکول سي تر څو پورې خلک انتقاد وکړي، څه وکړی سي خلک د دغسې انتقادونو له لارې خپل نظرونه له دولتونو سره شریک کړي، او هغه څه چې په ټولنه کې کوم ناخوالې لیدل کېږي د هغې مخه ونیول سي. حکومتونه هلته بدل سوي او نور څوک راغلي. زه فکر کوم چې حکومتونه یا د حکومت هغه چارواک چې کوم کسان دي، هغوی باید دې لپاره کار وکړي او خلکو ته وخت ورکړي، د خلکو شاغ واوري، دا تر ټولو ښه لاره ده. او تاسو وګورئ کله چې یو څوک د یو چا شاغ ونه وري، حوصله ونه لري، د هر څه چې کله حوصله ختمیږي، او بیا ځینې وختونه که ستونزې ډېریږي په ټولنه کې، نو دا هر څه اوبل او کوي او بیا له منځه وړي، بیا به نه خلک وي او نه به دا حکومتونه وي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
ډېره مننه.
د
درن دوستانو دا د دیونی دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د اعتراض او لاریون په حق باندې خبرې وشولې او لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و په اروپا کې د بشري حقوقو فعال او افغان خبريال صفت الله زاهدی تربیه پرځای کې چیاست علم مال او ملګری
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو بزم زمو کی زگی دلی زادا زان غق دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی دغس سپچلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ دندری چی بی اواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مناوی بادم شی مناوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی
ماتڑی
I'm